سلامونه په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د څلور وشتو ساتونو لپاره اوریدلای شئ. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوچ ډیره برخه ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته ځنګړي سوي ده. مخکې تر دې چې دغه پروګرام پایل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وی نړیواله ټولنه د مسؤلیت لري چې له ځنډ پرته د افغان نجونو او ښځو حقونه بیرته احیا سي. ملګری ملتونو د شنبه پرس په خپل ټویټر کې لیکلي چې د دې سازمان شوونیزی علمی او فرهنګي ادارې یا یونسکو عمومي مدیر ادری ازولات اعلان کړی چې د تعلیم نړیواله ورځ به افغان ښځو او نجونو ته اختصاصي. د جنوري 24مه یعنی را روانه سیشن به د زده کړې نړیواله ورځ ده. په پام کې د یونسکو دی وی لوی غونډې په جوړولو سره د افغان ښځو پر زده کړو د بندیز د ژر تر ژره لرې کېدو غوښتنه وکړي. له فشارونو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او تیره میاشتې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. سبا دوشنبه د افغانستان په څلورو حوزو کې د ماشومان د ګوزن یا پولیو پر خلاف د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه ازادي رادیو ته ویلي
دا کمپاین به د هیواد په څلورو حوزو کې چې په دیوزو کې د ویدیز حوزه ده، جنوب ویدیز حوزه، کندهار او جنوب ختیځ حوزه، پکتیا او پکتیکا او په دې ترڅنګ په ختیځ حوزه کې ترسره شي.
یونیسف وایي په دغه کمپاین کې به تر 5.5 میلیونو ډیرو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړل سي. یونیسف وایي په 2022 کال کې په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې 2 مثبتې پیښې ثبت سوي او هڅې روانې دي چې دغه لاسته راوړنه دغه سي وساتل سي. په اوکراین له لویدیځو هیوادونو رسمن غوښتنه وکړه چې په جرمني کې جوړ سوي لیوپارد 2 ټانکونه ورولېږي، خو جرمني لا مثبت ځواب نه دی ورکړی. په همدې حال کې د سپینې مڼې ویان جان کربی له امریکا ژغ سره په تازه مرکه کې ویلي جرمني رهبران د دغو جنگي ټانکونو په اړه له خپلو پروسو کار ته دوام ورکوي. د ده په خبره د عالی او د لوړ ظرفیت لرونکي ټانکونه دي چې اوکراینیان به یې د کارونې لپاره زیاتې روزنې ته اړتیا ونه لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې د جګړې په ډګر کې دغو ټانکونو ته سخته اړتیا لري. د اوکراین پوځ پرون شنبه د دغه هیواد په ختیځ کې د جګړې د دوام خبر ورکړ، خو روسیې په دغه ساحه کې د یو کلی د نیولو ادعا وکړه. د اوکراین جګړه 12 میاشتې ته داخلیدونکې ده او غربي چارواکو د روسیې د یرغل په وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو وړاندیز کړی دی. داسې ښکاري چې په سلواکیا جمهوریت کې هغه ټول پوښتنه چې تر وخت مخکې پارلماني چاکونو په نیت په اساسي قانون کې د تعدیلاتو لپاره رابلل سوې وه د خلکو د لږ ګډون له کبله ناکامه سوه. د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو معلوماتو له مخې یوازې 1/3 برخه هغو کسانو چې د رایې ورکولو پر شرایطو برابر وو په دې ټول پوښتنه کې برخه اخیستې ده. د رایې ورکولو مرکزونه تیر ماښام وتړل سول. د دې لپاره چې یو ټول پوښتنه مشروع او لازم الاجرا سي، باید د رایې ورکولو پر شرایطو 50% برابر کسان پکې برخه واخلي. په سلواکیا کې تر وخت مخکې ټاکنو پریکړه تیر کال د دغه هیواد ولسمشر زوزانا چاپاتوا وروسته له هغې وکړه چې د اپوزیسیون دریو ګوندونو د دې اقدام د ملاتړ لپاره څه باندې 3,80,000 لاسلیکونه سره راټول کړل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې په پاتې شیبو کې ترشنه اسمان لاندې 19 پروګرام خپریږي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت څاروان یم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد په مشرۍ پلاوی تیر ورځې د افغانستان سفر وکړ چې طالب چارواکو د ښځو د حقونو خلاف له اقداماتو راو ګرځوي. دی پلاوی په کابل او کندهار کې له بیلابیلو طالب مشرانو سره ولیدل او هغوی ته خبرداری ورکړ چې که د ښځو د زده کړو او کار خلاف خپله تګلاره بدله نه کړي، ممکن افغانستان ته د نړیوالې ټولنې بشري مرستې ودرېږي. امینه محمد له افغانستان تر ستنېدو وروسته په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ته د دې پیغام ډیر واضح وو او هغه دا چې د دوی له لوري د ښځو او نجونو د کار او زده کړو مخنیوی او پر کورونو د ښځو کښېنول د هغو د حقونو سرغړونه ده او هغوی محروموي. دې ټینګار کړی چې بشري مرستې د دې اصل پر اساس ورکول کېږي چې د ښځو په ګډون د ټولو مرستندویانو د کار مخنیوی ونشي. د همدارز ویلي موږ ټول د یوه سوکاله افغانستان چې سوله پکې ټینګوي او د ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري او د پرمختګ لور ته روانې غوښتونکي یو. خو اوس افغانستان په یوه وحشتناک انساني بحران کې ډوب دی او د مځکې پر مخ یو تر ټولو منزوي او زیانګالی هیواد دی. د پلاوی د جمعې په ورځ د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وویل چې ځینې طالب مشران د ښځو خلاف د اقداماتو له پای ته رسېدو سره موافق وو، خو ځینو نورې سخت مخالفت کاوه. د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیال ویان فرهان حق هم ویلي چې ځینې طالب مشران د ښځو د کار او تعلیم په برخه کې همکاري ته تیار وو. په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې آیا طالبان په رښتیا هم د ښځو د حقونو په موضوع کې په بیلو بیلو ډلو ویشل شوي، او که د نړیوالې ټولنې د فشار د کمولو لپاره ځینې طالبان یو ډول او ځینې بل ډول څرګندونې کوي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي او د بشری حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي پخوانی استاد پوهان نصر الله ستانکزی، او همدارس به د افغانستان د ښځو روزنیز مرکز رئیس پلوشه حسن هم راسره ملګری شي په دې خبرونه کې.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
لومړی ښاغلی رامسپور، لکه څنګه چې مې په سریزه کې وویل، د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیالي ویلي چې ځینې طالب مشران د ښځو د حقونو په برخه کې نرم دریز لري او ځینې بیا ډېر سخت دریز لري. تاسو په دې خبره څومره باور لري؟
د لوی خدای په نامه په سر کې تاسو ته جناب سروان صاحب او د رادیو قدرمن اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. دا موضوع چې آیا د ښځو په ارتباط دغه مسایل چې نن سبا په افغانستان کې مطرح دي، تر کومه کچه د طالبانو په منځ کې د اختلافات لامل شوي دي، زه باید عرض وکړم چې کیدای شي د ښځو او ځینو نورو موضوعاتو باندې طالبانو منځ کې ځینې د نظر اختلافات شتون ولري، خو د نظر اختلافات یا د اختلافي نظراتو یا نظریاتو لرونکي طالبان تر اوسه چې تقریبا یو نیم کال وشو، په دې باندې نه دي تروانېدلي چې حالاتو باندې د کوم تغییر لامل وګرځي. دا په دې معنی چې نظریات اختلافي یا اختلافي نظریات دا په دې معنی نه دي چې دوی کولای شي تغییر راولي، ځکه چې د دوی د اصولو پر بنسټ امیر هغه څوک دي چې هغه واجب الاحترام دي، د هغه احکام او امامر واجب و تعمیل دي، او د دوی کلکتیف چې ټول طالبان دي مجبور او مکلف دي چې د هغې د عوامرو څخه اطاعت وکړي. نن سبا چې کوم لارښوونې عوامر او دستورونه د دوی د لیدرشپ یا رهبری لخوا صادر کیږي، نو دوی په هغه باندې مجبور او مکلف دي چې هغه عملي کړي. دا چې دوی په مطبوعاتو کې وایي یا په خصوصي مجلسونو کې ځینې رسنیو سره مرکې کوي، وایي چې مثلا دما نظر داسې ده چې زه د ښځو په مقابل کې خو ډېر نرمښت لرم او دوی باید چې دا عملي کړي، دا نتیجه نه لري.
بله،
چې نتیجه نه لري نو په دې باندې شی مرتب کیږي هم نه.
ډېره مننه کوربدن استاد ستانکزی، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم د عبدالسی رامسپور صاحب غوندې نظر لري چې دوی په منځ کې اختلاف نشته؟ او البته په دې کې شک نشته چې بلابل نظرونه شته، لیکن ټول دې خپل مشر اطاعت کوي، او ځینې بیا داسې هغه کوي انګیري چې ممکن طالبان د دې لپاره چې د نړیوالو دریځونه نرم کړي، ممکن یو شمېر داسې ظاهروي چې ګواکې د ښځو د حقونو طرفدار دي او حقیقی واک چې د چا په لاس کې ده هغه دریس ټوله مني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، درنو او قدرمنو اوریدونکو ته، خاوند رامسپور ته. عرض کوم چې زه له استاد رامسپور سره تر ډېره حده پورې موافق یم. د لپاره چې طالبان دی او ځانګړي فکر او ایدئولوژي چې هغه په اسلامي امارت کې خلاصه شوی په هغه باندې باور لري. د دوی مشر هغه پریکړه چې کوي هغه تغییر نه منونکي ګڼي. طبیعتاً د نظر اختلاف دا انساني غریزه ده په هر انسان کې وجود لري، اما زه ډېر داسې فکر کوم چې په دې توګه یو ډول فرصت طلبي یا یو ډول فرصت جوړونې ته زمینه مساعدېږي، او تر ډېره حده پورې دغه د اختلاف نظر چې کله کله برسېږي په ځینو ډیپلوماتیکو کړیو کې یا په ځینو ناستو کې یا کله کله په میډیا کې راخپرېږي، تر ډېره ډېره حده زه فکر کوم یوه تاکتیکي لوبه ده. یعنی او ټاکونکی رول نه لري. اوس خو ظاهران وضع همداسې معلومېږي چې متاسفانه زه ډېر بدبین ونه اوسم. وضعیت په همدې ډول ده چې هر هغه شاید چې مشر تصمیم نیسي لاندې قدمونه د هغې اطاعت مجبوراً مکلف دي او هغه یې منلی دي او هغه عملي کوي.
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. دا ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې کې دوه څه شته. یو خو دا چې کیدای شي دوی د دغه مسلې نه یو سیاسي استفاده وکړي، او دوه مسله دا ده چې هغه کوم تریز یا کوم سیاسي فلسفه یا ایدئولوژي چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه دوی د هغې پلوي دي، او هغې مونږ او تاسې دې وروستیو وختونو کې د یو کتاب په بڼه مونږ او تاسې ولید، او هغه هغه کتاب دی چې د شیخ عبدالحکیم حقانی لخوا چاپ سو. او په هغه کتاب کې د دوی لخوا د ښځو په مقابل کې دریز په ډېر صریح توګه بیان شوی دی. هغه دریز دا دی چې همغه د کوم ضرب المثل چې مخکې د افغانانو په منځ کې موجود و په اتلسم اوولسم پیړۍ کې، په هغه باندې دوی اتکا کړی دی او وایي چې ښځه یا په کور کې کی په کور کې وي یا په ګور کې. نو دغه ضرب المثل هم حتی
یعنی په دې کتاب کې همدا شی په همدې شکل سره واضح کړی دی چې ښځې باید مخې له کوره ونوځي.
بالکل همدغه ضرب المثل دیو مصداق په صفت هغه کتاب کې راغلی دی. تاسو هغه کتاب کې کولای شئ چې مراجعه وکړئ. هغه کتاب په عربي کې اول لیکل شوی او اوس ترجمه هم شوی ده دری او پښتو کې. نو د دوی دریز نو د همدغه کتاب نه معلومیږي، ځکه چې دا کتاب د دوی دغه سیاسي فلسفه تقریبا ختمه شیده، او د هغې پر بنسټ زه چې ګورم دوی خپل دغه دیخوا اخوا کارونه برابر کړي دي د ښځو په مقابل کې، د معاصر یا عصري علومو په مقابل کې دوی دریز، یا د بین المللي ټولنې په مقابل کې دریز چې دارالکفر و دارالاسلام و دغه ټول موضوعات هلته ذکر شوي دي، او دوی په هغه تګلاره باندې روان دي. زه فکر کوم چې کوم دینی تعلیمات چې دوی په پاکستاني مدرسو کې کړي دي متاسفانه دوی ته داسې ذهنیت برابر کړي چې دوی نن سبا بالکل د ښځو په مقابل، د بشري حقونو په مقابل او د عصري علوم په مقابل کې یو ډیر سخت دریز غوره کړی دی. یعنی ډیر سخت دریز دوی غوره کړی دی او په هغه لاره باندې دوی روان دي متاسفانه.
بله، البته د پاکستاني علماو تاسو یادونه وکړه یا مدرسې یادونه وکړه، هغه کوم کسان چې دوی استادان بلل کیږي هغوی خو د پاکستان په پارلمان کې له ښځو سره یو ځای ناست و او ځای عکسونه اخیستل. خو په هر حال استاد ستانکزی متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو مرستیال سره په خبرو کې وویل چې نړیوالو د دوحې د موافقې خلاف د دوی مشران له تور لست نه دي ایستلي، او د ملګرو ملتو د چوکۍ د ورسپارلو په برخه کې ملګرو ملتو هڅه نه ده کړې. د په زمینی یا په تلبیهي ډول غوښتل دا ووایي چې چون تاسو دا کارونه نه دي کړي نو موږ هم د بشري حقونو په برخه کې ستاسو غوښتنې نه دي په ځای کړي. دا مسله تر څه حده پورې د توجه وړ ده، او بله خبره دا ده چې آیا که چیرته له طالبانو سره په دغو برخو کې ملګري ملتونه خپل دریز بدل کړي او همکاري وکړي، فکر کوي چې طالبان به د شوزو په برخه کې خپل دریزونه بدل کړي. البته د شاغلی رامسبورګ مخکینو خبرو ته پام
ګوره، د ښاغلي متقی خبرو ته که توجه وکړو، اول ټکی دا ده چې دا چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره څه نوه چلند کوي، څه نوه اړیکې پالي، دا بیل بحث ده. ښاغلی متقی باید ګلې ونه کړي نړیواله ټولنه نه په دې ارتباط، په څه مانا دا بېخي بیل بحث ده. تعلیم حق، د کار حق، د ژوندانه حق، د امنیت حق او نور بنسټیز بشري حقونه چې هم دین مني، هم قانون مني، هم نړیوال معیارونه مني، دا د افرادو حقونه دي او دولتونه او حاکمان مکلف دي هغه تطبیق کړي. دا چې اوس ملګري ملتونه یا فلان هیواد له طالبانو سره ښه چلند کوي، نه کوي، دوی تړون مني، نه مني، دا کاملا بیل بحث ده. یعنی دا نباید یو مسئول مقام لخوا یو بین المللي پلاوی ته په دې شکل مطرح شي. زه فکر کوم چې دا
خو یو بحث دی استاد چې باید دا مطرح نشي. په خپلو خلکو فشار راوړم، له حقونه محروموم چې ځکه چې تاسې ما په رسمیت نه پیژنئ. دا خو یو اړخ دی دې قضیې دی. بل اړخ یې دا دی چې که نړیوال د دوی حکومت په رسمیت هم وپیژني، آیا متقی او د پشان نور طالب چارواکي دا وس او صلاحیت لري چې ښځو ته حقونه ورکړي د تعلیم او د کار؟ ځکه چې ویل کیږي چې د طالبانو یوه حاکمه کړی چې ملا عبت الله په سر کې دی، هغه لکه څنګه چې مخکې رامسپور صاحب وویل، داسې فکر کوي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
ګوره زه راتلم دې خبرې ته، عرض مې داره چې ما فقط دا غوښتل ووایم چې دا د خلکو حقوق دي، دا د خلکو ذاتي حقوق دي، دا په هر حالت کې باید د بین المللي معیارو پر اساس هم باید که یو دولت وي، حتی که یو دولت نه وي، یوه ډله وي، دا مکلفه ده. دا موازین فرد، کورنۍ، ټولنه، دولت، دا حقوق باید په رسمیت وپېژني او عملي کړي. دا ولې په ده چې دا نه داسې معنا لري له بلې خوانه چې موږ یو ډله خلک اختطاف کړي که دغه امتیاز موږ ته راکوئ، دغه څه کوئ او که نه یې نه درس کوو، دا دوه پیغام ورکوي. او دا ولې په ده چې تغییر کوي که نه کوي، د تاسو د پښتنو په ارتباط لکه چې د طالبانو رامسپور صاحب مخکې ورته اشاره درلوده، هغه د حکومت یا د امارت اساسي اصول چې څومره هسته مخکې ووتل او خپور شول، په هغې کې ټول مسایل واضح دي. بنانکا ملګري ملتونه یا نړیواله ټولنه یا د افغانستان همسایه هیوادونه امتیاز هم ورکوي. زه فکر نه کوم چې کوم بنیادي تغییر په دې مسله کې رامنځته شي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د بشري حقوقو فعال محمد ابوالاحرار رامسپور، د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي پخوانی استاد پوهن نصر الله ستانکزی. د فیسبوک له لارې یو شمېر اوریدونکو نظرونه راستولي دي. دوی نظرونه به مولوله موله درنو میلمنو څخه به د اوریدونکو په تبصرو باندې د دوی نظر واورم. رفیع الله لیکلي دي: آیا د ملګرو ملتو غوښتنې له یوې ډلې چې په رسمیت یې نه پیژني مشروع دي، او باید له هغه چا څخه غوښتنې وکړي چې د هغو نماینده ملګرو ملتو هلته کښېنولی دی او سفیران یې نړیوالو د هغو په نمایندګۍ قبول کړي دي. رامسپور صاحب، دوی ته څه وایست؟
په دې کې بعد موږ او تاسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه کوم قطعنامې چې د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته صادر شوې دي هغه باندې ځیر شو، او د هغې نه مخکې هم قطعنامې چې د افغان سولې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په دوران کې صدر شوې دي، هغې ته باید هم پاملرنه وکړو. یو د هغو قطعنامو څخه چې په 2021 کال د مارچ په میاشت کې صادر شوې دي د امنیت شورا لخوا، په هغه کې داسې راغلی دي چې نړیوال او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه هیڅکله د امارت په نوم داسې یو سیاسي جوړښت او سیاسي ساختار په رسمیت باندې نه پیژني. دا یو دا بېخي قطعي ده. دې باندې باید بله قطعنامه د شورای امنیت صادر شي چې دغه قطعنامه لغوه کړي، او هغه کې وویل شي چې باید موږ مثلا د امارت په رسمیت باندې پیژنو. پیژندنې باندې مساله ختم ده. البته نور پات کیږي مثلا دی طالبانو سره د تعامل مساله، د تعامل مساله بیا هم د امنیت شورا کوم قطعنامه چی تیر کال په 2022 کال کې او هم چنان په 2021 کال پسله طالبانو د واکمنۍ نه صدر کړ دی، په هغه کې دا راغلی چې باید د بشري موضوعات پر د کومک رسولو پر مخه افغانانو سره باید مرستې وشي، او دا مرستې کیدای سي چې ملګري ملتونه د تعامل له لارې نه چې د ملګرو ملتونو وظیفه ده د منشور سره سم چې باید په هر کلکیجن حالاتو کې خپل خدمتونه ونه دروي خلکو ته، دا باید دوام وکړي. نو ملګري ملتونه ناګزیر ده او ناچار ده چې په همدغه بحراني حالت کې افغانستان سره او د کوم چارواکو سره چې نن سبا په قدرت کې ناست دي او هغه طالبان دي، د دوی سره دغه خبرې اترې دیالوګونه او تعاملات وساتي. اما دا به په دې معنا باید ونه وسي چې د دوی حکومت یا د دوی حاکمیت دا په رسمیت باندې پیژندل شوی.
بله صاحب، ډیره مننه رامس پور صاحب. استاد ستانکزی، د ملګرو ملتو د سرمشي مرستیالې په یو ډول طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که تاسي خپل پالیسی بدل نه کړئ ممکن نړیوالې بشري مرستې په افغانستان ودرې شي. ستاسو په نظر د طالبانو لپاره به دا مهمه وي چې که نړیوال مرستې ودروي، او آیا دومره به مهمه وي چې دوی د ښځو په برخه کې خپله پالیسي بدله کړي؟
ګوره، دا مسله چې بشري مرستې به ودرېږي د مطلق درېدو په معنا نه ده، په دې معنا چې امنیت شورا مخکې په دې ارتباط پریکړه صادر کړې او د ملګرو ملتونو له اهدافو سره مغایرت کې واقع کېږي. یعنې بشري مرستې باید لکه چې د نامونه پیدا دي سیاسي مسایلو پورې ونه تړل شي. اما
یعنی داخل سیاسي مسلو سره ارتباط لري، د ښځو حق خو سیاسي نه دی خو بشري حق دی.
اجازه راکړئ ارزمه داده چې از خبر داده چې دا او هغه دوه بیل بحثونه دي، اما ملګري ملتونه دا اختار د څه ورکوي چې کچیرې هغه لازم زمانتونه او لازم فرصتونه مساعد نسي، دغه بشري کومکونه نسي کېدلی او دا بشري کومکونه تر تاثیر لاندې راځي. راولې تاسو د پوښتنې بلې اړخ ته چې آیا دا فشارونه به د طالبانو سیستم کې تغییر راولي که نه، تېرو تجربو ته وګورو، په د طالبانو په اول حکومت کې هم کله چې د بینالمللي تروریزم مسله مطرح وه، د اسامه بن لادن مسله مطرح وه، هلته هم د بشري حقوقو مسله مطرح وه، طالبانو په هغه کې انعطاف ونه کړ. په بینالمللي حقوقو کې څلور ډوله تحریمات او تعزیزات او معایدات وجود لري چې کیدای شي په متخلفو هیوادونو باندې یا حاکمه طبقې باندې اعمال شي یا وایم ډیپلوماتیکو روابط خطه کول دي. دوم، اقتصادي معاصره ده. دریم، نړیوال تعزیزات دي. او څلورم، نظامي اقدامات دي چې که تاسو په یاد وي دي اوریدونکو په یاد وي چې بلاخره په هغه زمان که دنیا رو تا مجبور است و چه تحضیرات و نوروست تا چه اغام پایلوار نگده په هغه زمان که نون نسه اونو نویم نتر نوزر و یوم پوری، بلاخره دنیا په پاوزی اقدامات متوسل شو چه متاسفانه شل کلن بحران به اوسنه بحران به همه حالات و ادامه ده. نو پده اساس فکر کنم چه بلگری ملتونه به تفاوت نیستی باتی که ده پخده خزیه که او د منشور لمسې زن صلاحیتونه لري چې هغه وقتاً په وقتاً اعمالوي، اما دا صلاحیتونه د بشري مرستو او انساني مرستو مانع نسي ګرځېدی حتی د جګړې په حالت کې.
بله، ډېره زیاته مننه رامز پور صاحب. یو بل اوریدونکي مو عبدالحلیم شاکر لیکلی دی، وایي زما شخصي نظر دا دی چې که په ښځو باندې طالبانو بندیز نه وای لګولی نو داسې جګپوری پلاوی به کابل ته نه و راغلی. او بل دی وایي چې طالبان زما په نظر په خپل پلان کې کامیاب شوي دي. آیا همداسې ده؟
زه فکر نه کوم که چیرې طالبان بین المللي موازینو سره ژمن پاتې شوی وای، هماغه رقم چې دوی په تېر 12 کال په خپل هغه کوم دیالوګونه او خبرو اترو چې ملګرو ملتونو سره درلود او په ځینو کې ځې هم ګډون درلود، هغه وخت چې ملګرو ملتونو سره مې کار و، نو دوی ژمنې کوله چې کیدای شي دوی د ښځو حقونه مراعت کړي، بشري حقونو ته ژمن پاتې کېږي، د تعلیم او تربیت د پرمختګ دپاره لا نور هم افغانستان کې کارونه به وکړي او د فساد مخنیوی به وکړي. متاسفانه دوی په دغه موضوعاتو کې نه یوازې چې ښځو د حقونو په ارتباط پاتې راغلل، بلکې په اکثرو نورو موضوعاتو لکه د خدمتونو رسول، لکه مثلا خلکو ته د پاسپورتونو ورکول چې یو د خدمتونو ورکول مسله دي، مثلا خلکو ته عدالت تامینول، خلکو ته مثلا نور سهولتونه فرامول، په دغه ټولو کې دوی پاتې راغلي. نو په دې اساس متاسفانه چې هغه کوم ژمنې چې عملي نه شوې، نړیوال مجبور دی چې نن سبا دوی سره تعامل وکړي، ملګرو ملتونه راشي، خبرې اترې وکړي، په لوړ کچ باندې خپل هیئت او دلیګیشن دوی سره د خبرو اترو او دغه کوم خبرو اترو چې افغانانو لپاره نن سبا ډېر اړین دي، ډېر مهم حیاتي موضوعات پکې بحث کیږي، دوی خپل هیئتونه ولېږي او د تماسونه دوام ورکړي. د هغې نه مخکې هم که چیرې دوی دا کارونه کړی وای، ژمن پاتې شوی وای، زه یقین لرم چې نن سبا افغانستان د بین المللي ټولنې د یو معتبر او با اعتباره غلی په صفت پاتې کیدای شو، خو متاسفانه چې دوی په هغه ژمن باندې پاتې نه شو. د هر طریقې هر وضعیت چې دوی باندې راغی، متاسفانه دوی ناکام دي په خپل دریځونو کې، په خپل پالیسیګانو کې. ملي مشروعیت تر اوسه ترلاسه کړی دی، بین المللي مشروعیت نه لري، منطقوي اړیکو چندان ښه نه دي، اقتصادي حالت د خلکو ښه نه دي، بشري بحران په افغانستان په لوړ کچ کې دي. په دغه ډېر ساله ژمي چې نن سبا افغانان مري، ماشومان مري، حتی حیوانات تلف کیږي، دوی په دغه ټولو ناورینو باندې سترګې پټې کړي، او دغه مشروع حق چې د افغانستان د بچیانو حق دی، د افغانستان د وګړي حق دی، چې هغه د تعلیم حق دی، د کار حق دی، منل شوي پرنسپونه دي، منل شوي میثاقونه په دې کې ستا افغانستان د هغه ټول میثاقونه غړیتوب لري، دغه ټولو نه ټول سترګې پټوي او یوازې په خبرو اترو کې غواړي چې دنیا نړیوالو ته داسې وښيي چې دوی ژمن پاتې دي. متاسفانه په دې کې نقصانات ډېر دي.
بله، ډېره مننه رامس پور صاحب. استاد ستانکزی زموږ یو بل اوریدونکی مسعود ارګنوال د مخکینی اوریدونکي عبدالحلیم شاکر خلاف نظر څرګند کړی دی. دی وایي چې طالبان په خپله دې تګلاره کې ناکام دي. وایي دوی هغه وخت نړیوال مشروعیت هم خپلولی شي چې د خپلو خلکو زړونه خپل کړي، او تر څو چې د خپلو خلکو زړونه نه خپل کړي او د نړیوالو مشروعیت هم نسي ترلاسه کولی. دوی ته څه وایست؟
خبر هم دغه ده، اساسا مشروعیت دوه اړخه لري، یو داخلي مشروعیت ده، یا ملي مشروعیت ده، او بل هم بین المللي مشروعیت. داخلي مشروعیت په دې معنا ده چې تړلی در بین المللي مشروعیت سره، و که درې شیان په بین المللي مشروعیت کې مطرح کیږي چې یو دولت نور دولتونه د بین المللي تعامل له مخې په رسمیت پیژني. اول دا ده چې یو دولت باید په قانون باندې حاکم وي. دوم، دولت باید د خپل ولس مشروعیت ترلاسه کړي. او دریم، بین المللي معیارونه رعایت کړي او بین المللي نظم ته صدمه ونه رسي. چیرې طالبان د موجوده وضعیت ته دوام ورکړي، دا درې عناصر نه لري. په دې معنا چې کله داخلي مشروعیت، یعنې د خلکو رضایت، د خلکو اراده په حکومت کې نه وي، هغه دولت په بین المللي ټولنه کې مشروعیت نه پیدا کوي، او نور هیوادونه هیڅ ډول مکلفیت نه لري چې هغه په رسمیت وپیژني. د دغه کارو نتیجه او پایله د طالبانو ته همدغه ده.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه استاد ستانک صاحب. تاسو هم دومره وعده را سره کړې وه چې نیم ساعت به په خپرونه کې یاست. له تاسو ډېره مننه. کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ بل میلمنه محترمه پلوشه حسن ده، د افغانستان د ښځو د روزنیز مرکز رئیس. اغلی حسن، تاسو ته مرکلی وایم. تر اوسه پورې په دې هم مش خبري وکړي چې د شوزو په مسأله کې طالبان آیا په څو ډلو یا په دو ډلو ویشل شوي دي، اختلاف په منځ کې شته و که نشته؟ ستاسو نظر څه ده چې آیا د طالبانو په منځ کې په دې مسأله اختلاف شته و که یو نیم خبره چې د دوی د ځینو چارواکو له خولې راوځي هغه ډېره جدي نه وي؟
تر ټولو لومړی خو سلامونه تاسو ته او ګران اوریدونکو لیدونکو ته. موږ یو تعداد خبرونه اس د سوشل میډیا یا نورو رسنیو د موږ اورو، داسې معلومیږي چې یو تعداد داخل کې د طالبانو هم د دې طرفدار دي چې مثلا مکتبونه د نجونو پر مخ پرانیستل سي، اما داسې معلومیږي چې هغه دومره قوي نه دي چې هغه سیاسي اراده سي یو مملکت یو حکومت باید ولري تغییر ورکړي، هغه ته تغییر وکړای سي. نو په دې اساس باندې څه څه دوی پلي کوي، هماغه سختدریزه قوانین دي یا د دوی خپل شخصي افکار دي چې فکر کوي چې مثلا په هنتونونو کې خدای نه خواسته فحشا یا نور څه مسایل دي او دوی ښوونځي بندوي.
دغه نظر دي ټولو طالبانو ده که دي یو شمېر طالبانو ده؟
نو یو شمېر مهمه نه ده، مهمه دا ده چې په آخر کې څه پلی کېږي. یو تعداد مخالفت څه لري، دوی ونه سوای کړلی چې داخل کې اصلاح راوړي. اصلاح د داخل نه ډېره مهمه ده، که چېرته دوی څه څه دوی خلکو دپاره پلي کوي خلکو ته هغه مهمه ده، که مکتب تر اوسه پورې تړلی پاتې ده که پوهنتون بند پاتې ده، صرف د یو بیان ورکول دا د خلکو په ژوند باندې تاثیر نه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د بشري حقونو فعال ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور او همداراز د افغانستان د ښځو د روزنیز مرکز رئیس پلوشه حسن زموږ میلمانه دي. تر اوسه پورې د کابل پوهنتون د حقوقو پخوانی استاد ښاغلی پوهان نصرالله ستانکزی هم له راسره و، خو نور نشته.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
رامسپور صاحب، تاسو درځم ستاسو په نظر لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ملګرو ملتو حتی دا خبرداری هم په یو شکل سره ورکړی دی چې طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې او د کار او تعلیم په شمول خپل دریځ بدل نه کړي، نو کېدای شي په افغانستان کومکونه ودرېږي. څه فکر کوئ، له دې پرته کومه لاره شته چې طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ ایستل شي پرې؟
د کومکونو درول خو یو موضوع ده چې کله ناکله یادیږي، او دا ځل هم د میرمن امنی محمد احمد لخوا هم یاد سوی ده. خو د هغې پسند کې یو بل خبره هم په دغه لیدنه کې رامنځته شوې ده، او هغه دا ده چې د اسلامي هیوادونو څخه غوښتل سوی ده چې د ښځو د حقونو او د کار د حق په ارتباط او په کلي توګه د ښځو د حقونو په ارتباط یو بین المللي کنفرانس لپاره د مارچ په میاشت کې آمادګي ونیول سي. نو کیدای شي چې اسلامي هیوادونه یو ځل بیا سره راټول سي او په دغه مسله باندې یو کلک او یو اماهنګ دریز ونیسي، او کیدای شي هغه دریز طالبانو ته د منلو ول وګرځي. زه شخصا ډیر خوشبین نه یم، ځکه چې مخکې هم
سوال هم داده چې ډیر ځله ډیرو سترو عالمانو له طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې خپل دا ډول پالیسي بدل کړي، لیکن طالبانو دیوغوی خبری ندی منلی. اتا دای ویلی دی چه دیوغوی چه کمالار انتخاب کرده اگه پشاریت برابر نده.
مشکل هم دلته دا چه دی طالبانو دریز دیر سخت دریز دی، او متاسفانه علمی توجیه هم ورد دوی نلدی. کلا چه اسلامی هیوادون و علمات دوی نگواری چه دوی سرکینی مجلس و کی بحث و کی تبادلات نظر و کی دوی ورته آمادگی نه لري. حتی د دوی مشرتابه په دې باندې حاضر و نه شو چې د اسلامي هیوادونو د هیئت سره وګوري، او حتی د دغه د ملګرو ملتونو د هیئت سره هم د هغوی د صدر یا رهبر لخوا کوم لیدنې نه دي سوي. نو بیا هم دا یو امیدواري ده، ځکه چې د ډیپلوماسي په دنیا کې دا خو ضرور ده چې قدم په قدم تر هغه کچه پورې چې په آخره درجه باندې سړی ورسیږي باید دا اقدامات وسی. دې ته موږ مساعی جمیله وایو. د ملګرو ملتونو مساعی جمیله کوم چې د منشور په چوکات کې دوی ترسره کوي او دوی کوشش کوي چې مخکې له دې نه چې یو چیرې تاوتریخوالی زیاتې شي، جګړه رامنځته شي، مرګ ژوبله وسي، دوی خپل وړاندیزونه او خپل اقدامات وکړي چې دوی کوي نن سبا. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قطعنامې صادروي، محکومیت لفظنامې صادروي یا هو همدارنګه خپل آیتونه افغانستان ته لیږي. همدارنګه نور سازمانونه هم په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان څخه لیدنه وکړل. له هغه جملې څخه د نارویجین کانسل مشر هغې هم د افغانستان څخه لیدنه وکړل، کندهار ته لاړ، طالبانو مشرانو سره ولید. د هغې په څنګ کې ښاغلی مارتین ګریف د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه کومکونو معاون هغه هم افغانستان ته سفر وکړ، لیده کاته وکړ او خپل دریځې وړاندې کړ. خو دغه ټول فشارونه د ډیپلوماسي دي او قدم قدم باید عملي سي. اسلامي هیوادونو کنفرانس بیا هم امید بخش دي، ځکه چې کیدای شي اسلامي هیوادونه چې طالبانو ته نن سبا خوشبینی هم لري او کومکونه هم طالبانو ته برابروي، قطر ته تاسو وګورئ، امارات متحده ته وګورئ، عربستان ته وګورئ یا مثلا پاکستان ته وګورئ، نور اسلامي هیوادونه چې دوی سره اړیکې لري، ترکیه ته وګورئ، دوی کیدای شي په خپل وار سره اعمال نفوذ وکړي. اما زه شخصا ډیر خوشبین نه یم، ځکه چې متاسفانه د دوی دغه ذهنیت ډیر تاریک دی او هغه د اصلي اسلامي موازین څخه ډیر لري پاتې شوی دی په تاسف سره.
بله، ډیر زیاته مننه کوروادن محترمې. اصلا تاسو د اسلامي هیوادونو د کنفرانس حالو زلو ته څومره هیله لري چې دوی به وکړی شي طالبانو ته قناعت ورکړي؟
طالبانو تر اوسه پورې څومره پیشنهادونه رد کړي دي، دوی وایي چې دغه د غربي نړۍ ناراضي او د مونږ عقایدو سره هم نظر نه دي یا هم رنګ نه دي. نو زه امیدواره یم چې هغه کانفرنس اسلامي چې جوړ شي په دې کې اسلامي علما او شرکت او د یو مجموعی ډول باندې چې دنیا په طالبانو باندې غږوي کې نو دوی ته نور هیڅ بله بانه نه پاتې کیږي. کم تر کم سره کم سره مسپور صاحب وویل دنیا هغه خپل اقدامات یو په یو مخکې بیایي تر څو پورې وکړای سي چې هغه لازمه تغییرات په افغانستان کې راسي، تر څو پورې ښځې د نارینه په شان انسان وګڼل سي. تر اوسه پورې ټول د دوی انساني حقوق تر اخیستل سوي دي. نو امیدواره یم چې هغه بهانې چې د اسلام په نوم باندې کیږي کم تر کمه د ښځو له مخې د دغه کانفرنس له مخې لرې سي او د افغانستان هغه خلک تر د اکثریت د افغانستان خلک به دې باندې پوهېږي چې د ښځو حقونه داخل د شریعت داخل د یو اسلامي چوکاټ دي. مکتب تلل، پوهنتون تلل یا کار کول دغه ټول د اسلام سره په اختلاف کې نه دي. اما ښه ده چې دغه خبره غبرګون د دنیا له خوا نه وسي. نو زه امیدواره یم دې کانفرنس ته.
بله، رامسپور صاحب په داخل کې تر څه حده پورې تاسو هیله لري چې بالاخره به یوازې خو طالبان دینی علما نه لري بلکې په افغانستان کې ډیر دینی علما شته، نور خلک هم شته چې صاحب دی فکر دی او نظر دی، دوی به ونه کړی شي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې دغه کومه لاره باندې چې تاسو روان یاست په هغه شریعت چې دوی پی باور لري د ډیرو په نظر خو له هغه سره د دوی لاره سمون نه خوري.
متاسفانه په دننه د افغانستان کې نن سبا دا د رادیکال یا رادیکالایز شوي ګروپونه شتون ډیر سوي دي. افغانستان د جمهوریت د وخت په پرتله نن سبا د ډیرو دغه سي رادیکالایز شوي اسلامي ګروپونو سره مخامخ دي. د افغانستان خلک
فکر نه کوي کله چې د یو چا سلطوي واکمن بي بیا ډېر خلک دغه سي تظاهر کوي، لیکن حقیقت بیا بل سي وي.
کیدای شي یو خو په دغه خبراتورو کې د سولې خبراتورو کېږي د یو موقف دی چې سړی یو موضوع نیسي، موقف نیسي او یو د هغه غوښتنه دی، هغه کوم اصلي مطالبه چې دوی لري. کیدای شي کله کله موقف ونیول سي او د هغه غوښتنه بل سي وي. خو متاسفانه د رادیکال ګروپونه چې نن سبا ډېر دي او دوی هر یو طالبان سره هم خپل اړیکې او راشه درشه لري، دوی په منځ کې هم همدغه سي دوی هم فکر کسان دي چې د خوځو په مقابل کې ډېر حساس وي او د خوځو ګراکونو د مخالف وي. نو د دې لپاره چې دوی حمایت هم دوی ځان سره ولري، دوی یو رقم محافظه کارانه حالت ته مخته کړی ده او د خوځو په مقابل کې هر ورځ چې دا دستورونه او فرمانونه مثلا دوی صادروي او د دوی ژوند د دوی حقونه دوی محدودوي همدې لپاره چې دوی رضایت حاصل سي، یعنی د دې ګروپ د طالبانو د ډلې نور کوم همپیمان یا همغږي ګروپونه چې دي د دوی پشتیبانی د دوی حمایت به دوی سره وي، او د هغې نه بغیر هم که چیرې دوی مثلا ښځو ته داسې فکر کوي چې لږ آزادي ورکړل سي یا د هغه حقوق چې شریعت ورکړل دي حتی په رسمیت باندې وپېژندل سي، کیدای شي هغه نور رادیکال ګروپ لکه داعش چې نن سبا افغانستان کې دیخوا اخوا منډې وهي او خپل تحرکاتو جلب و جذب لري، دوی ته زمینه برابر سي مثلا چې د طالبانو ناراضیان ځان ته جذب کړي. دا یو د هغو دلایلو څخه دی چې د خلکو په منځ کې اکثرا مطرح دي، او دوی وایي چې طالبان دغه کار چې کوي د دې لپاره نه کوي چې مثلا د ښځو حقونه سل په سل دوی سلب کړي، د دې لپاره کوي چې هغه بل رادیکال ګروپ چې دوی حریف دي هغې ته ماتې ورکړي، او دوی ته وښیي چې دوی ډېر په شریعت باندې ولاړ او ډېر سخت دریس کسان دي، او دا ضرور نه دي چې طالبانو کسان لاړ شي او داعش پاته او دوی سره یو ځای شي. دا یو دغه لاملونه څخه دي. اسلامي علما متاسفانه په دننه کې نن سبا دومره طاقت او دومره ځواک نه لري چې احتمال د نفوذ وکړي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ، د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بله، د ستاسو د خبرو په ارتباط لومړی په دې برخه کې پوښتنه لرم محترم حسن، تاسو ځواب ورکړئ وروسته به رامسپور صاحب تاسو نظر څرګند کړئ. هغه دا ده چې تاسو داسې اندېښنه لرئ چې یا د ځینو خلکو دا نظر دی چې که طالبان د ښځو په برخه کې خپل دریځونه نرم کړي نو ممکن د دوی یو شمېر سخت دریځې داعش ته واوړي، لیکن دا احتمال څومره ده چې یو شمېر طالبان چې نسبتا نرم دریزه دی او په دې پوهیږي چې تر څو هغه انساني حقونه چې په ټوله دنیا کې منل شوي دي هغه ونه مني، تر هغو پورې هیڅوک د دوی حکومت د حکومت په توګه نه پیژني، نه په داخل کې، نه په خارج کې، نه په ملګرو ملتو کې، نو هغوی ممکن بالاخره مجبور شي چې د سخت دریزو په وړاندې راپورته شي. دا احتمال څومره تاسو وینئ محترم حسن؟
احتمالات خو زه فکر نکوم چې دنیا اوس دا فتن یو ملیتری آپشن ته به مخه کیږدي. دوی خبرو اترې کوي او فکر کوي
دنیا مې منظور نه ده، پخپله طالبان مې منظور ده. که تاسو یاد وي څه موده مخکې کله چې طالبانو د پوهنتونونو مخه ونیوله، د نجونو د پوهنتوني زده کړو مخه ونیوله، دوی د کورنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر د راپورونو پر اساس کندهار ته لاړل چې له خپل مشر سره وګوري او ګوندي د هغه دریز ور بدل کړي. یعنی دا ډول کسان څومره ممکنه ده چې بالاخره مجبور شي او کله چې پوه شي چې په خبرو نه کیږي بیا نو له زور نه کار واخلي؟
زه فکر کوم همدغه یوه لاره پاتې ده چې دغه تغییر باید دننه لا راسي. هغه څوک چې تر اوسه دوی په خپله منځو کې خبرې کوي که چېرته نه کیږي نو بالاخره شاید همدغه یو آپشن وجود ولري چې دوی دا کار وکړي. خو لیکن په ټولو کې زه دا وایم چې طالبان که فکر کوي چې دوی حکومت کوي، دوی د خپلو خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري، پرته له دې چې دنیا دوی سره سر رابطه لري یا په دوی باندې کوم بندیزونه وارد کوي. دا مهمه ده چې دوی رسالت شی ده، اسلامی رسالت شی ده. آیا خزی په اسلامی نړۍ کې اصلا وجود نه لري؟ آیا وی انسانان نه دي؟ آیا دی وی حق د خدای په مقابل کې یو برابر نه ده؟ آیا خدای پاک ویلی نه دي چې هر انسان توپیر صرف دغه په تقوا باندې ده؟ نو خزی کچیرته د دوی ځانونه مسلمانان غنی او د خپل خلکو لپاره کار کوي، خزی هم د دې وطن وګړي دي او دوی باید خپل رسالت وګڼي، دغه تغیرات سره وړي د دوی په اساس د مسولیت پیدا کار وکړي، نه داسې دنیا دوی باندې فشار راوړي. دا ډېر د افسوس ځای ده چې دوی د ښځو له موقعیت نه پیسې او ګروګان استفاده کوي چې په دنیا فشار راوړي یا دنیا په دوی باندې فشار راوړي. دا خو یو غلطه خبره ده. ښځو حالات باید سیاسي ونه اوسېږي، د ښځو حالات باید یو سیاسي مسولیت دوی اوسېږي، یو اسلامي رسالت دوی اوسېږي.
بله،
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
ډیره مننه رامسپور صاحب. تاسو وویل چې داسې یو اندیښنه شته چې ممکن که طالبان د ښځو په برخه کې خپل دریځونه نرم کړي، یو شمېر سخت دریځي طالبان ممکن داعش ته واوړي، اما دا احتمال څومره تاسو وینئ چې که سخت دریځي طالبان د ښځو په برخه کې یا د نورو بشري حقونو په برخو کې خپلو همدغو سختو دریځونو ته دوام ورکړي، یو شمېر طالبان چې غواړي د دوی حکومت نړیوال په رسمیت وپیژني، له نړۍ سره اړیکې ولري، هیواد پرمختګ وکړي، هغوی بالاخره مجبوره شي چې د خپلو سخت دریځو په وړاندې راپورته شي؟
کیدای شي داسې ذهنیتونه یا داسې برداشت موجود وي اوس هم چې واکې نرم دریز طالبان به بالاخره پر سخت دریز طالبان باندې قوي سي او داسې یو تغییر رامنځته شي چې وضعیت د بین المللي مشروعیت لپاره د افغانستان د منلو لپاره برابر سي. خو کیدای شي چې دا یو څه وخت ونیسي، ځکه چې تر هغه کچه پورې چې مونږ او تاسې ګورو د میډیا له لارې نه او افغانان ټول خبر دي، توپک نن سبا په افغانستان کې اوله خبره کوي او هغه کسان چې توپک لري او خصوصا د دوی قماندانان دي او سختریز کسان دي، دوی په ډګر کې شتون لري او دوی قوي دریز لري. نن سبا دغه طبقه د طالبان چې دوی کله کله په مطبوعاتو کې هم نقل قول کیږي د دوی څخه، حتی د موینانو په کچه دي یا مثلا د وزیرانو په کچه دي، دی خو هلې ځلې کوي یا داسې بیانات ورکوي، دوی په هغه کچه باندې تروسه نفوذ نه لري چې په حالاتو باندې تغییر راولي. دا د پروګرام په سر کې هم ما ورته اشاره وکړه، اختلاف د نظر یو شی دی، د تغییر راوستل دپاره ظرفیت یا کپاسیتي دا بل شی دی چې متاسفانه په دوی کې نشته، او هغه سیاسي فلسفي له لارې چې دوی نن سبا لري مجبور مکلف دی چې ځان واحد وګڼي، واحد خلکو ته معرفي کړي، خپل وحدت او یګانګي وښيي او د خپل امیر څخه دوی اطاعت نو کیدای شي چې دا
فکر نه کوي چې د طالبانو مشر په تدریج خپل نفوذ زیات کړی دی. که توجه کړی وي په لومړیو کې چې کله دوی واک ته ورسېدل د مشر نوم دومره نه و او نه یې دومره د طالبانو په چارو کې د مداخلې یادونه کېدله، خو په تدریج سره د ده زور زیات شوی معلومیږي، داسې نه ده؟
مونږ او تاسو ته کیدای شي همداسې معلوم شي، خو د دوی سیستم داسې یو بسته یا بند سیستم ده او مخکې هم هر کله په مختلف مناسبتونو کې دوی د خپل مشرتابه بیانات خپره کول او د هغې تر روشنایي لاندې خپل سیاست، خپل جنګي فعالیتونه حتی عیارول. نو د دې په اساس مونږ دا نشو ویلی چې هغه نفوذ نه درلود، که هغه سمبولیک هم و په هغه وخت کې، پس له هغې نه چې دوی رسمیت پیدا کړ، یو جغرافیه په کلي توګه د دوی تر ولکې لاندې راغی، نو دوی ته ضرور ده چې داسې یو سیاسي قیادت څخه حمایت وکړي او د هغې نه اطاعت وکړي. د هغې نه پرته د دوی شتون مختلفو
همدغه هم د ډېر لپاره رامسپور صاحب سوال دی چې ولې د دوی دا سیستم داسې پټو مرموز دی، مثلا مشرې څوک نشي لیدلی، د دې دلیل څه دی، یا ولې باید په کندهار کې واوسي؟
واقعا دا یو معما غوندې سای ده او کیدای شي دوی ځان ته په دې کې دلایل ولري چې کله کله یادیږي په مطبوعاتو کې، مثلا دوی نه غواړي چې خپل مشرتابه وښيي، کیدای شي امنیتي دلایل وي، سیاسي دلایل وي، او موږ ورباندې نه پوهیږو متاسفانه.
بله، لیکن هیڅوک هم پی نه پوهیږي، دوی پخپله هم په دې اړه څه نه وایي. پر حال له لنډې خبرتیا وروسته بیرته تاسو درنو اوریدونکو ته درځو. د خپرونې میلمانه مو دی د بشري حقونو فعال ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور او محترمه پلوشه حسن.
د ازادي رادیو خپرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
محترم حسن، ظاهرا داسې معلومیږي چې طالبان نه یوازې ده چې خپلې پالیسۍ نه تغییر د ښځو د حقونو په برخه کې، بلکې لا ورځ په ورځ نوي فرمانونه صادروي. ستاسو په نظر نور څه پاتې دي چې دوی د فشار په توګه اعلان کړي، او بل قدم به ستاسو په نظر د دوی څه وي؟
څوار لاسه وکاله مخکې یو وخت سي اسلام ظهور کاو خزې زوندې په قربانې نه نوستل کېدلې. زه فکر کوم چې موږ په همداسې یو ریګرشن کې روان یو، همدا پاتې د خزې نورې زوندې په ګور سي په کور خوسولې. فکر کوم یوه درجه بله دا پاتې ده، نور څه پاتې نه دي. دا فکر کوم دا ډېر د تاسف
مثلا د سیمه اوریدل شوی دی چې په یو نیم ولایت کې د البته دا راپورونه لا پوره تایید شوی نه دي چې شزو تی ویلی دی چې یوازې له کورم موزه مخکې خو یو فاصله تعین کړې وه. ځینې ولایتونو کې وایي داسې ویل شوی دی د امر بالمعروف له لورې چې اصلا د ښځه یوازې له کور نه راوځي. دا شای ممکن په کابل او نور ولایتونو کې چې تر اوسه پرې دا اقدام نه دی کړی هلته ممکن عملي کې
هر ورځ چې هر څه فکر کول احساس دا کېدای چې دا کار وکړي او دوی همغه کار کوي. زه فکر کوم دا یو د کې څه ویلې نه سو تر اوسه پورې ښځې له ډېر کارونه نه وروسته پاتې سوي. فکر کوم یوازنی شی چې دوی تر اوسه حق ورکړی دغه د وړو ماشومانو د زده کړې د شپږم ټولګي تر لاندې، نو همدا که واخیستل سي او یا ماموران سه دی خپل ماشون اخلی هغه په قطعه سی نور نو فکر کوم سه هغه هر هغه څه سه دوی مخ کې درلودل همغه دوی پیاده کړی دي او لړومبني داور نه فقط همغه شلاق وهل سه سرک په سر باندې بس چا چادرې سامان او په سر یو بل شی هغه شان اوس پاغه اندازه نه دي. اما کېدای سي دام راسي خبره ده چې دوی د څه لپاره دا کار کوي. خلک مسلمان دي، ښځې محجوب دي، نور څه غواړي د خلکو نه؟ که د افغانستان خلک جنگ نه کوي، دوی له جنگ نه تنګ راغلي دي. دا په دې معنی نه دي چې دوی هر هغه ظلمونه چې د خلکو په مقابل کې کوي هغه د دوی قابل قبول دي. اما دوی باید د خلکو لپاره څه مسؤلیت لري. افغانستان نیم نه زیات نفوس د ولکې سره مخامخ ده. د سړو کچې ته وګوره، څاروي مړ کېږي، انسانان مړ کېږي. آیا په دغه ټولو کې صرف همدا یوه خبره ده چې باید ښځې په خوټي کې واچول سي؟ آیا دا د افغانستان د ټولو حل لار همدا ده؟ دغه سیاسي منطق د دې کې چیرې ده؟ اسلامي خو پکې نسته ده، ټول دنیا ویلې ده اسلامي نه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی رامیسپور، تاسو د امنې محمد له سفر وروسته یو ملګرو ملتوم بیانونه خبره کړل، طالبانو هم څرګندونې وکړې. له دغو د دواړو خواوو له خبرو څه نتیجه اخلي چې دواړه خواوې کوم ډول جوړجاړي ته برسېدلې وي، کوم پرمختګ تاسو وینئ او که هر څه بیرته هماغه پخواني دي وي تغییر به رانه شي؟
میرمن امینه محمد په دغه سفر کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزرا د معاون سره هم ولید، د خارجه وزیر سره سرپرست سره هم ولید او قندهار ته هم لاړ. نه پوهېږم چې هلته د قندهار والی سره فکر کوم چې لیدنه کړې دي.
د والی مرستیال سره
نور په ملتیا کې نور کسان هم وو چې دوی هم ډېر یعنی لوړې چارواکي د ملګرو ملتونو دوی هم خپل نظریات درلود. او په ختم کې چې کوم اعلامیه دوی وړاندې کړې ده په هغه کې داسې نه معلومیږي چې دوی طالبانو سره کوم جوړجاړي ته رسیدلي. زما په نظر داسې معلومیږي چې طالبان غواړي چې په دې توګه خپله پالیسي یا سیاست نړیوالو باندې ومني، حال دا چې ملګرو ملتونو په دنیا کې د نړیوالو حقونو متصدی دي او نړیوال عمومي حقونه د میثاقونو او لفظنامې په چوکاټ کې ملګرو ملتونو په هیوادونو باندې عملي کوي. داسې نه کېږي چې یو هیواد جګسي او یو غلطه پالیسی چې جوړ کړی وي تر دین تر چتر لاندې تر نامه لاندې هغه وغواړي چې بین المللي ټولنې ومني، دا خو امکان لري. ملګری ملتونه نشي کولای. زه فکر نه کوم چې د خپل موقف نه چې په بین المللي حقوقو کې تسجیل شوی دي، په کنوانسیونونو کې، په لوازنامو کې، د هغې څخه تنازل وکړي. دنیا تنازل نشي کولای. نو دې په اساس دا مؤثر او نتیجه مند سفر او د ملګرو ملتونه کړکېچ په خپل حال کې پاتې ده.
ډېره زیاته مننه د بشري حقوقو فعال ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور او همدارس د افغان شزو د روزنې د مرکز رئیس محترم پلوشه حسن همدارس د دې خبرونې په لومړی نیم ساعت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پانزي پخوانی استاد پوهان ستانګزی هم را سره و. له هغوی مننه. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ ما د حال د وطن راوړئ کاکړۍ غاړې کاوما ما را ور پخلا کاوما ما را ور پخلا کاوما زفر ژوب جانان پر کوټه سرا داسي تا ما پر سر بو بارا خبر دی کبن رازی و بولا خدای دا سختا کنا جوڑا خدای دا سختا کنا جوڑا سمائی هم نیوالی سر دی غم یک کڑ پشڑونا دی غم یک کڑ پشڑونا دی
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 40 ساعته اوریدلای.